د دې سات په خبرونه کې اوري چې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو سره په پاکستان کې کتلې دي. د خراست د ځینو نورو راپورونو ترڅنګ دوه اونیس پروګرامونه لرو تاندې څنګه او حقیقت څه دی. لومړی توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته. په غزنی کې لسکونه تنه چې طالبانو تښتولی ول خوش شول. ملګرو ملتو د عراق پر خونړیو مظاهرو خواشینی ښکاره کړه او د سوریې دیموکراتیکو ځواکونو ترکیې ته خبرداری ورکړ. د خبرونو تفصیل. د غزنی د خواجه عمری ولسوالۍ لسکونه اوسیدونکي چې د پنجشنبې په ورځ طالبانو له ځان سره بیولي ول پرون بیرته خوشې شول. د غزنی د والي ویاند محمد عارف نوري پرون ماښام آزادي راډیو ته وویل د غزنی ولایت د خواجه عمری ولسوالۍ درې څلوېښت اوسیدونکي چې دوه ورځې مخکې طالبانو یرغمل کړي او یوه نامعلوم ځای ته لېږدولي وو، د دې ولسوالۍ د قومي مشرانو په منځګړتوب بیرته خوشي شوي او خپلو کورونو ته ستانه شوي دي. ښاغلی نوري په دې اړه چې طالبانو ولې دا کلیوال بیولي وو څه ونه ویل، خو یادونه یې وکړه چې د دې قضیې په اړه څېړنه کېږي. د دوه سوه اووم پامیر قلو اردو وای د تخار خواجهغار ولسوالۍ له هغو وسلوالو طالبانو تصفیه کړې چې په دې وروستیو کې له کندز ولایته دې ولسوالۍ ته ورغلي وو. په هغه خبرپاڼه کې چې پرون شنبه د دې قل اردو لخوا رسنیو ته استول شوې راغلي چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو د ګډو عملیاتو په نتیجه کې چې له هوایي ملاتړه هم برخمن ول، مازدیګر مهال په خواجهغار ولسوالۍ کې دښمن سخت وځپل شو. د لبنانیو راپورونو له مخې لس وسلوال طالبان وژل شوي او پنځه نور ټپیان شوي دي. د دوه سوه اووم پامیر قلو اردو د خبرپاڼې پر اساس وسلوال طالبان د دې ولسوالۍ له مرکز او شاوخوا سیمو په شا تمبول شوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. ملګرو ملتو په عراق کې د خونړیو مظاهرو په اړه چې شپږ ورځې پخوا پیل شوې خواشینی څرګنده کړه او ژر تر ژره د تاوتریخوالي د پای ته رسېدو غوښتنه کړې ده. د عراق لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي یعنی پلیسکارت په خپله ټویټر پاڼه کې کښلي چې د انسانانو وژل دلته بوژدوونکی دی. هغې ټینګار کړی چې دا مرجوبلې باید ودرول شي. تر دې مخکې د عراق د پارلمان د بشري حقونو کمیسون د دې هیواد په وروستیو مظاهرو کې د وژل شویو کسانو شمیر سل او د ټپیانو شاوخوا څلور زره تنه ښودلی دی. دا مظاهرې چې په بغداد او د عراق په څو نورو ښارونو کې روانې دي، ګډونوالې له بیکارۍ، عامه کمزورو خدمتونو او اداري فساده سر ټکوي. مظاهره چند دغه راز د حکومت د بدلیدو غوښتنه کوي. د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدي ویلي چې د مظاهره چانو مشروع غوښتنو ته به پام وکوي، خو د هغه په وینا عراقیان باید دا ومني چې ټولې ستونزې ژر نشي حل کېدی. د سوریې دیموکراتیکو ځواکونو چې امریکایي ملاتړ کوي خبرداري ورکړ چې که انقره پرې هوایی او ځمکني بریدونه وکړي د ترکیې په وړاندې به پراخه جګړه پیل کړي. دغه ځواکونه چې د سوریې پر شمال ختیځې برخې کنټرول لري دغه خبرداری په دې پسې ورکوي چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون وویل چې ترکیه به د فرات سیند په شمال ختیځو سیمو کې نن یا سبا د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو پر مورچلو هوایی او ځمکني بریدونه پیل کړي. اردوغان زیاته کړه
Hazırlıklarımızı yaptık. Harekat planlarımızı tamamladık. Gereken talimat.
Erdoğan ve مجد دغه عملیاتو لپاره تیاری نیولې. د خپل عملیاتو پلانونه مو بشپړ کړی دي. موږ لازم امرونه هم ورکړی دي. اردوغان له خپلو متحدانو وغوښتل چې دا مسأله روښانه کړي چې آیا د کردستان د کارګرانو ګوند پی کی کی او د سوریې کورد ملیشه وای پی جی ترهګر ډلې بولی او کنه. له کردانو، عربانو او آشوري ملیشو څخه جوړ د سوریې دیموکراتیک ځواکونه د هغه ائتلاف یوه برخه ده چې د سوریې د حکومتي ځواکونو پر ضد جنګیږي. او شمالی کوریا او د امریکا متحده ایالاتونو د سویډن په پلازمینه سټاکهولم کې پرونی خبري چې د پیونګیانګ پر اټومي پروګرام څرخېده په مختلفو بڼو تعبیر کړی دی. د شمالی کوریا مشر مرکچی کیم یونگ گیل وویل په سټاکهولم کې د شنبې د ورځې خبري یوازې او یوازې په دې خاطر بې نتیجې پای ته ورسېده چې متحده ایالاتونو ل خپل پخوانی دریځ او چلند لاس نه دی اخیستی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې مورګان اورتاکس وویل چې د شمالي کوریا څرګندونې د هغو شو بحثونو چې ترسره شول محتوا او روحیه نه منعکسوي. دا له هغه راوروسته چې د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون په جون میاشت کې سره کتلي او د خبرو په بیا پیلېدو یې سلا کړې وه، لومړی ځل دی چې دواړه لوري رسمي خبرې کوي. تاسو آزادي رادیو اوري، اته بجې او شپږ دقیقې شوې. د رواني خبرونه په دوام کې اوري. طالبانو د امریکا له ځانګړي استازي سره کتلي دي. د سیاسي چارو کارپو ودیر ساپای د قطر د خبرو لغوه کېدا د سولې د پروسې د پای ته رسیدا په معنا نه بولي.
یو مقطع کې مذاکرات یو خای قطکی دا معنی دا نه ده چې دا بالکل داسې قطع شول چې بیا پایل نشي.
خو د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي د سولې خبرې هغه وخت نتیجه ورکولی شي چې طالبان د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. په کندهار کې به د هغه پلار کیسه واوري چې وسلوالو طالبانو یې څلور زامن وژلي.
دا بل ورځ د کول ور لا کړی و چې دا کشر وای دا هغه دوام اسه چې دا ورځ اوس پر ما بلل نه کې دیم چې شتلی دا د واخ دلته شي داس ول.
په غزنی کې شون کې وای لوی استونزه د هستوګن ځای ده.
ډیر داسې استادان ستاسو هغه په کرایو کورونو کې پراته دي.
د انځکه مو ته باید توجیه سي، اتمن توجیه سي.
د افغانستان مسالو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو او د غرض دوونیز پروګرامونه دراوړو. د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې تاندې څنګه او حقیقت سره خبرو. زموش پرونه د انټرنیټ لاري هم تعقیبولای شي. زموش د وی پانی پاتره ازادي رادیو دات کام. د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو تر لغوه کېدو څکم یو میاشت وروسته د دواړو خواوو استازو په اسلام آباد کې سره کتلی دي. د دې کتنې په اړه چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر د مشر مولا عبدالغنی برادر ترمنځ شوي، تر اوسه ډېر جزئیات نه دي رابرسېره شوي، خو هغه د اهمیت ور خبره پدې کړه چې دا لومړی ځل دی چې د امریکا د ولسمشر ډانلډ ترامپ د تیرې میاشتې له اعلان وروسته چې له طالبانو سره خبرې لغوه اعلان کړي، خلیلزاد بیا د طالبانو له استازو سره کتلې دي. د دې موضوع تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
د طالبانو استازو د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره کتلی دي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند او د طالبانو ویاندویانو په دې اړه له څرګندونو ډډه کړې، خو د طالبانو یو شمېر مشرانو د دواړو لورو ترمنځ د جمعې د ورځې کتنه چې لومړی ځلې خبر رویترز خبري اژانس ورکړې تایید کړې ده. د طالبانو د پلاوی دو غړو چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نمونه یې په ډاګه شي. نیویارک ټایمز ته ویلي چې د دواړو لورو ترمنځ دغه خبرې اترې غیر رسمي وي او هغه د سولې د خبرو د نوي پړاو چې ښایي هغه په راتلونکي کې ترسره شي د پیلېدو څرګندونه نه کوي. اسلام آباد ته د طالبانو د تللي پلاوی مشري د طالبانو مرستیال مشر او د قطر په پلازمینه دوحه کې د دې ډلې د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر چې له خلیلزاد سره څو ځلې کتلي کوي. د طالبانو د پلاوی دغه دو غړو په اسلام آباد کې ښاغلي خلیلزاد او ملا برادر ترمنځ د خبرو په اړه نور جزئیات ندي ورکړي، خو د دواړو لورو ترمنځ دغه کتنه ځکه د اهمیت وړ ده چې هغه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ له هغه اعلان وروسته ترسره کیږي چې څه کم یوه میاشت مخکې د سپتمبر په 8 نیټه له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه اعلان کړي. که هم ولسمشر ترامپ له طالبان سره خبرې لغوه کړي خو داسې ښکاري چې د افغانستان د سولې لپاره ځانګړي استازی تر اوسه دغه هڅې نه دي درولي. ښاغلي خلیلزاد اسلام آباد تر سفر مخکې هم تېرې اونۍ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره خبرې کړې وې. آیا د خلیلزاد دغه هڅې د دې ښکارندوی کوي چې د امریکا متحدو ایالتونو له طالبانو سره د خبرو ور د تل لپاره نه دی تړلی؟ د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه ودیر صفایي وایي هر کله چې د سولې یو پروګرام پیلېږي که هغه په هر ایلت زندول کیږي یا درول کیږي د ډیپلوماسۍ د اصولو له مخې هغه به هرو مرو یوه ورځ بیرته پیلېږي.
اصل خبره خدا ده چې هر کله دوه جنګیالي ګروپونه یا حکومتونه د سولې لپاره کښېني او یو مقطع کې مذاکرات یو خوا یې قطع کوي، دا معنا یې دا نه ده چې دا بالکل داسې قطع شول چې بیا پیل نه شي. کېدلی شي چې په سبا یې، کېدلی شي چې په سبا یې، کېدلی شي یو بوده پکې تېره شي. ځینې نور هېوادونه هم بزګریتوب کوي چې دوی بېرته مذاکرات شروع کړي د سولې په خاطر.
نیویارک ټایمز د طالبانو د سرچینو په حواله دغه راز خبر ورکړی چې خلیلزاد په اسلام آباد کې یو ځل نه بلکې څو ځلې د طالبانو له پلاو سره لیدنې کتنې ترسره کړې دي. دغې ورځپاڼې همداشان د طالبانو د یو پخواني غړي سید اکبر اغا هغه خبره هم راخیستې چې ویلي دي د دغې کتنې په مهال په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر هم په اسلام آباد کې و، خو د ده په وینا دا نه ده روښانه چې آیا هغه هم په دې لیدنو کتنو کې برخه اخیستې وه که نه. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو ویان ډګروال سونی لیګټ نیویارک ټایمز ته د میلر د سفر په اړه له څرګندونو ډډه کړې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د تېرې چهارشنبې په ورځ پاکستان ته رسېدلی او د هغه هیواد له جګپوړو چارواکو سره هم د افغانستان د سولې په تړاو لیدنې کتنې ترسره کړې دي. د نیویارک ټایمز په وینا د طالبانو تر څنګ چې له امریکا سره بېرته د سولې د خبرو د پیلېدو غوښتونکي دي، پاکستاني چارواکو هم له واشنګټن نه غوښتي چې په افغانستان کې د 13 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره خبرې له سره پیل کړي. مخکې له دې چې ولسمشر ډونالد ترامپ تېره میاشت د سولې پروسه ودروي، د امریکا او طالبانو ترمنځ د نه پړاو خبرو په نتیجه کې دواړه لوري په اصولو کې یوې هوکړې ته رسېدلي وو. له افغانستانه په تدریجي ډول د امریکایي ځواکونو وتل د طالبانو لخوا د دې مسلې یقیني کول چې امریکا او متحدینو ته به د افغانستان له خاورې ګواښ نه متوجه کیږي. د بین الافغاني خبرو پیل او یو پراخ اور بند یې څلور اصلي موضوعات ول. دغه موافقه لاسلیک کېدو ته نږدې وه چې د ولسمشر ټرمپ له هغه اعلان سره چې په کابل کې د طالبانو لخوا تر یوې حملې وروسته د سولې خبرې لغوه کړې هغه هم باطله شوه. د طالبانو په دې برید کې د یوه امریکایي سرتېري په ګډون 12 کسان وژل شوي وو.
په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو سیاسي مرستیال ادریس زمان پرون شنبه په کابل کې وویل چې په پاکستان کې د طالبانو او امریکایي استازي وروستۍ خبرې د سولې په اړه نه، بلکې په کابل کې د افغان امریکایي پوهنتون د دوو تښتول شویو استادانو د خوشي کولو په اړه دي. ښاغلی زمان وویل په اسلام آباد کې چې اوس مهال کومې خبرې روانې دي اصلا ویلی شي چې دا د دوو تښتول شویو امریکایانو په اړه دي. د تښتونکو یعنی د طالبانو او امریکا د حکومت ترمنځ د پاکستان په واسطه دا خبرې کیږي. د امریکایي پوهنتون دوه استادان په 2014 میلادي کال کې په کابل کې تښتول شوي وو. د افغانستان د بهرنیو چارو سیاسي مرستیال په عین حال کې ویل هغه وخت د سولې خبرې نتیجه ورکولی شي چې طالبان د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال ادریس زمان په یوه خبري غونډه کې دا هم وویل چې د افغان حکومت له ګډونه پرته د سولې هر راز مذاکرات بې پایلو دي. په دې اړه له کابل د رحمت الله افغان راپور واوري.
د سولې له مذاکرات وړاندې باید طالبان تاوتریخوالی بند کړي، اوربند ومني او له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو سي. دغه څرګندونې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال ادریس زمان د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وکړې او ټینګار یې وکړ چې د سولې په مذاکراتو کې به جمهوریت خوندي وي.
ما در حال که از تلاش‌های کشورهای دوست خصوصا
هغه وای د سولې پروسه کې د متحد او دوست هیواد امریکا له هڅو ملاتړ کوي، خو په عین حال کې مو برداشت دی چې سولې هغه وخت نتیجه ورکولای شي چې طالبان له افغان حکومت او له سره مستقیم او مخامخ خبرو ته چمتو سي، اوربند ومني او بیا د سولې خبرو ته کینی
بیان بروی مذاکرات.
خغلی زمان زیاته کړه د ولسمشر د بیا واک په صورت کې به د سولې په اړه د خلکو او ولس نظرونه په بحثونو او مشورتي جرګو کې راټولېږي او په دې برخه کې د ولس نظر مهم دی. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال وای پاکستان او نورو هیوادونو ته د طالبانو د پلاوی سفر د سولې له هڅو سره هیڅ ډول مرسته نسی کولای بلکې تشدد لا زیاتولای سي. د سرګندونې داسې محل کیږي چې ملا غنی برادر په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی د پنځشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر او نورو پاکستانی چارواکو سره کتلې دي. بلخوا د افغان ولسمشر بیان صدیق صدیقي پاکستان ته د طالب پلاوی سفر بې ګټې بولي او په پاکستان یې انتقاد کړی چې د ده په خبره یوې ورانکارې ډلې ته په قربتوب سره یې د هیوادونو ترمنځ اصول او اړیکې ماتې کړې دي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدي ویلي و چې د طالبانو او پاکستاني چارواکو ترمنځ د سولې خبرې به په احتمالي توګه د امریکا او طالبانو د سولې بیا خبرو ته زمینه چمتو کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال وایي چې له بهرني سیاست نه باید د سیاسي مبارزې د توکي په توګه استفاده وسی او نه هم باید بهرني سیاست د افرادو او اشخاصو د اعمالو قرباني سي. د نړیوالو چارو افغان کارپو سید خالد سادات وایي پاکستان هڅه کوي چې امریکا او طالبان یو ځل بیا مخامخ خبرو ته سره کینوي.
پاکستان اوس هم د یو لوبغاړي په صفت باندې او هغه لوبغاړي چې په سوله او جګړه کې دواړو ته خپل ګټه ګوري کوخخ کې څو طالبان د امریکایانو سره مخامخ طبيعه کوي او هغه وادي چې پاکستان ورکړي وي ګویا چې د دې وادو مقابل کې او د هغه مرستو مقابل کې چې امریکایان باید پاکستان سره کوي پاکستان له انزوا څخه راوځي. پاکستان ټول کې په دې هڅه کې تر څو روان وځي خپل ځان په ګټه استفاده وکړي او له بده او هغه څه حالت روان دي.
طالبان او امریکایي استازي په دوحه کې تر نه میاشتو مذاکرات ورسته په اصولو کې وی هوکړه ته رسیدلی وو. خو د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د سپتمبر 8 د هغه برید په جواب کې چې په کابل کې دغه ډلې لخوا وسو د یو امریکایي سرتیری په ګډون 14 کسان پکې ووژل شول له طالبانو سره مذاکرات لغوه اعلان کړل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس هم په کندهار کې د هغه پلار کیسه چې څلور زامنې د پولیسو په لیکو کې د دندې پر مهال وژل شوې دي. د سید ګل دوه زامن څلور کاله وړاندې د وسلوالو طالبانو په یوه چریکي برید کې وژل شوي وو او دوه نورې بیا د طالبانو په یوه بله وسلوال حمله کې وژل شول. سید ګل وایي دولت ورسره د پولیسو له اکرامیې پرته نوره مرسته نه ده کړې. نور حال له کندهار د صادق رښتینی په دې راپور کې واوري.
نو بیا زه نکیس نزول سره چا خبره پوج را باندې لګیدل.
هغه پلار چې دوه ځلې د خپل غبرګو زامنو جنازو ته ناسو، سید ګل د پولیس پولیسو کې خپل څلور زامن له لاسه ورکړي او دا مهال د کندهار په جړی ولسوالۍ کې په یو خټین کرایه کور کې ل خپل وو یتیمو لمسیانو او دوه کندو مجندو سره ژوند کوي.
په کار لګیا وو هغه سړی راغلی او هغه کاچل یا هغه تاجر یا هغه دشمن دای چې وشتلې وو دا بل ورو نه د کور ور لا کړی و چې دا څنګه ټکان دا کشر وای نو هغه د وامه سچ دا وروره وس پر ما لاونه کې دیم سی وشتل یو دا دوا خو دلته شی داس ول نو پاته دوا زامن سو چې یو محمد قاسم نوم دی یو محمد ابراهیم نوم دی نو یو خپل ځ خپل د پوسټي کمانډانو په هغه وخت دا غو پوسټه د جازیه پوسټه مشترکل چې دا وای چې د روزیه په 15 مش په حمله پر وس و د ازما زامن دوا پښ کې دان سو یو نه د سرباز په صفاتو دا یو چې وس ترمن وو کمانډان د پوسټي وو
د چې خپلې هم د پولیسو پلیکو کې دند تر سره کړې وای چې ورسره د وژل سو زامونو له اکرامیه پرته نور مرسته نه ده سوي.
نور مې یو سراته مې اړتیا ده د دغه حکومت کې کړې دي چې د خېل ډیر وخت چې ګرځي جمهور سوي دي د ډیر نس کال مو په دغه حکومت کې یو د ځان خون مولا ولاته خوانجه نه راکوي چې موږ د چا سره غداري وکړو ماش پیسې ولاته د ډوډۍ او د ډاکټر او د چای د وړیا پیسې دي. نور غداری موږ په حکومت کې نه ده کړی چې اوسړی چنکو یاداس کو یو کچار پښتو کې توفاق پښتو خاص کوي چې د ځان سره له ولاکه لور دا هم سای توپ سره دا د سرخیل دروازه دا ولاکه د ما پښکی شه د بل په کوټه کې دروازه دا چې مل مراسي یو یار شنا راس لکه تر تعجب نه دا سی په دا پښکی کوي دا پښکی چې نو چې حکومت څه سره موږ ستوي کې دا چې ما ته سره ولاکه یو شی ورکړي یو مې نه معلومه شي.
د ملي پولیسو په لیکو کې د وسلوال ز جګړه کې د وژل سو پولیسو اکثره کورنۍ د محل لدی هم په بد وضعیت کې ژوند کوي او ځینې خو یې ان سوال کول ته ارسی بي دي. د کندهار د پولیسو بیان جمال ناصر بارکزی وای
د پلیس چې کوم پلیس شیدانیږي یا د پلیس په لیکو کې دی شیدانیږي د خلکو دپاره پلان شته چې دوی ته په آینده کې یو نمره مځکه ورکول سي د کور دپاره چې هغه پلان متاسفانه د اوسه د ښاروالیو د خوا څخه نه دی عملي سوی چې دا پلان انشاءالله عملي بڼه به ومومي په راتلونکي کې.
د پولیسو کم تشکیل د جګړې په لومړۍ کرښه کې په هوایي برخه کې د دوی نه ملاتړ او د جګړې زو مهارتونو کموالی هغه لاملونه دي چې د مسؤلینو په خبره د ترهګرۍ ضد جګړې کې د افغان سرتیرو تلفات زیات کړي دي او د سید ګل پشان ډیر نور پلرونه هم د خپلو ځواني مرګو زامونو تابوتونو ته کښېنولې دي.
ازادي رادیو لملیونی فیسبوک پانی سره یوځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
د پکتیا له څمکنۍ ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمې تندر لیکلی دی وایي د ښوونکي ورځ مو پرون شنبه چې د تعلیم میاشتې 14مه وه د څمکنیو په عالي لیسه کې اول منزله او په شاندارو مراسمو اول منزله. پرون د افغانستان په نورو سیمو کې هم د ښوونکي ورځ اول منزل شوه او موږ هم د ازادي راډیو په ترشناس مان لاندې خبرونه کې د ښوونکو په ستونزو او مسایلو باندې بحث درلود. په غزنی کې ښوونکي وایي چې لویه ستونزه د سرپناه ده. دوی وایي که څه هم چې د غزنی چارواکو ورسره وعده کړې ده چې د ځمکې نمرې به ورکړي خو خپله وعده نه پسای کوي. له غزنی څخه د حبیب الرحمن تاثیر راپور واوري.
دغه ښوونکي وایي له بیا بیا غوښتنو سره لا هم دا خبره نه ده منل سوې چې دوی ته دې د مځکو نمرې ور وویشل سي. دوی وایي ډیری ښوونکي په ښار کې په کرایي کورونو کې اوسي چې ماشینه یې یوازې د کور د کرایو کفایت کوي او نور یې نو ژوند له اقتصادي فقر سره مخ دی. د دغه ښوونکو له جملې څخه یې دوه تنو ازادي راډیو ته وویل څو ځله ورسره وعدې سوي خو عملي سوي نه دي. د پوهنې وزارت او ریاست یې دغه ستونزه ور حل کړي.
نوم عبدالله جان ده. مختلف دا دستي استادان هغه مو خوړل سي او ډیر داسي استادان سره هغه په کرایو کورونه کې پراته دي. نو مخامات سم دا وختونه داسي دغه ته توجه وکړي استادان دې مشکل فار.
منم بشیر احمد غزنی ولایت تګیلان ولسوالی خون کې يم. د انځکه متبعید توجیه سي اتمن توجیه سي دا څوار لمسره وادي سوي دي خو وادي پرسوي نه دي. نو دا باید اتمن دا وادي لمسره پرسي.
د حبیب الله په نوم یو بل ښوونکی د نمرو ویشل اړین کار ګڼي او وایي که داسې ونسي نو دغه ښوونکي به له سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخ سي.
شپږ زره افغانۍ د معلم معاش ته په هغه شپږ زره افغانۍ د کرایه ورکوي او که خپلو بچو لپاره مثال یو اړین شیان ورته پراکي. نو موږ له مقامات څخه دا غوښتنه چې موږ ته باید کورونه راکړي او دا نمرې راته وویشي.
بل لور ته بیا په غزنی کې د پوهنې چارواکي وایي په ټول توان سره هڅه کوي تر څو د مځکو د نمرو د ویش تر څنګ د ښوونکو ټولې ستونزې هوارې کړي. رئیس محیب الله انصار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دا په غزنی کې یو جنجالي پروسه ده چې یا هم د ښوونکو د ښارګوټي مځکې غصب سوي او یا هم تر غصب لاندې دي. د پوهنې ریاست دا توانمندي نه لري چې د دغه مځکو د ویش ستونزه حل کړي.
نهایت جنجالي ترینه پروسه ده او معرف تر اوسه پورې دا ظرفیت نه لري چې په ښه شکل سره دغه جنجالیزم کې چې یا غصب شوی دي یا د غصب لاندې دي یا نامنو سیمو کې دي. یعنی باور وکړي ډیر په صورت سره کار پی کوو خو بیا هم دومره جنجالي کار دی چې موږ نه یو توانېدل په تیر یو کال کې دوی ته ځمکې توزیع کړو. ولې دا د موږ هیله ده دا به زموږ په لومړیتوب کې وي چې دوی ته خپل ځمکې چې د خواجه عمري په دښته کې 2000 جریبه په نظر کې نیول شي دوی ته توزیع کړو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ډیری ولایتونو تر څنګ د شنبې په ورځ په غزنی کې هم د یوې لویې غونډې په ترڅ کې د ښوونکو نړیواله ورځ ولمانځل سوه. په دغه غونډه کې د دولتي چارواکو تر څنګ ډیری ښوونکو په خپلو ویناوو کې د ښوونځیو او ښوونکو د نورو ستونزو تر څنګ دغه ستونزه په بیا بیا یاده او د حل غوښتنه یې وکړه.
اوس به هم وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي. لومړی هم ملټري ټایمز نشریه دې خبرونه په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د وسلوالو فعالیتونو په اړه لیکنه خبره کړې ده. خبرونه د امریکا له لوري د 2018 میلادي کال په اپریل کې په ننګرهار کې د داعش پر اډې د بمونو د مور له غورځولو خپل لیکنه پیل کړې ده. ملټري ټایمز لیکي په افغانستان کې پر یوې ډلې چې د غړیو شمیر تر 0 تنو لږ اټکل کېده، د دومره لوی بم د کارولو په اړه د امریکا د پخواني پوځي قومندان جنرال جان نیکلسن پر پریکړه انتقاد وشو. خو د دې نشیل لیکنې سره سم په کونړ او ننګرهار ولایتونو کې د داعش پر اډو له پرلپسې عملیاتو سره سره اوس د دې ډلې د جګړه مارو شمیر زرګونو ته رسیږي او هغوی په درسته نړۍ کې د خونړیو حملو توان لري. ملټري ټایمز د ملګرو ملتو وروستي راپور ته هم اشاره کړې چې په افغانستان کې د داعش د جنگي کسانو شمیر د 2500 او 4000 تنو ترمنځ بللی، خو د افغانستان دفاع وزارت د 2019 کال په راپور کې د دې ډلې د غړیو شمیر تر 2000 لږ شوډلري. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د امریکایي ورځپاڼې په وروستۍ غنه کې د افغانستان د ملي یووالي په حکومت کې د لومړنۍ شاروالي او هغې ته د ورپیشو ګواښونو په اړه لیکنه خپره کړې ده. میرمن ظریفې غفوري نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې د تیرور کېدو احتمال شته. د ورځپاڼې له مخې اغلی غفوري د سږ کال په مارچ میاشت کې د میدان ښار د شاروالي په توګه کار پیل کړ. میدان ښار 15 زره نفوس لري. د میرمن غفوري لا ټاکل کېدو لږ وروسته په میدان ښار کې د دې یو عکس نصب شو چې سور ټکرای پر سر وو او راځي خپل ښار پاک وساتو پرې لیکل شوی وو. نیویارک ټایمز لیکي اغلی غفوري پوهیږي چې دا په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره د مبارزې په لومړی کرښه کې ولاړه ده او په ځانګړي ډول کله چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې وروستیو خبرو افغانانو ته دا فکر پیدا کړ چې که دا سخت دریزه ډله د افغانستان پر راتلونکي حکومت کې شامل شي، د ښځو حقونه به څرنګه خوندي شي. د میدان شار شاروالي ظریف غفوري ویلي چې دنده یې دا ده چې خلک په افغانستان کې د ښځو پر حقونو او د هغوی پر قدرت باورمن کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
وسمخه ته د چې ساسي پیغامونه ولبلم یو نړیواله موضوع. ترکیه د سوریه د شمال ختیځ په هغه سیمه کې چې یو شمیر امریکایي سرتیری پکې ډیره دي، د محدود پوځي عملیاتو د پیلودو خبرداري ورکړی دی. د ترکیه ولسمشر پرون په دیاړه یو لړ څرګندونه کړې چې جزئیات نوریاس نوریا پروي.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون خبرداري ورکړ چې ډیر ژر به د سوریه په شمال ختیځ کې چیرته چې زر امریکایي سرتیری ډیر دي پوځي عملیات پیل کړي. ویل کېږي امریکایي سرتیری په دې سیمه کې په دې خاطر ځای په ځای شوي چې د خپلو دو متحدینو خو رقیبانو یعنی انقره او د سوریه د کورد ځواکونو ترمنځ کړکېچ کم کړي. ښاغلی اردوغان په انقره کې د خپل واکمن ګوند غړو ته په وینا کې وویل دغه پوځي عملیات به نن یا سبا پیل شي.
موک
هغه لور ته چې د فرات د سین په شمال ختیځو سیمو کې ښکیل د خبرداري ورکړی دی، موږ له ډېرې حوصلې کار اخیستی. موږ لیدلې چې هوایي او ځمکني ګزمې یوه کیسه ده. له متحدینو مو پوښتنه دا ده چې آیا تاسو د کردستان د کارګرانو ګوند او په سوریه کې د کورد وای پی جی ملیشې چې تاسو یې د سوریه دیموکراتیک ځواکونه بولې ترهګرې ډلې پیژنې کنه، دې پوښتنې ته ځواب
ورکړئ.
د ترکیه ولسمشر په کراتو کراتو په سیمه کې د کورد له ځواکونو د واشنگتن د ملاتړ په وړاندې خپل نارضایتي څرګنده کړې ده. انقره په سیمه کې د پوځي عملیاتو خبرداری له دې سره سره ورکوي چې واشنگتن ورسره د 13 اګست میاشتې د موافقې له مخې ژمنه کړې چې کورد ځواکونه به د ترکیه له پولو لرې ساتي. ترکیه له یوې میاشتې راهیسې خپل پوځي جزتامونه او دفاعي تجهیزات د دې سیمې پر لور پرمختګ ته تیار کړي دي. انقره د سوریه وای پی جی د کردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی یوه څانګه بولي. د هغه ګوند چې له 15 کلونو راهیسې د ترکیې په وړاندې وسلواله مبارزه مخته وړي. انقره او واشنگتن دواړه پی کی کی ترهګره ډله بولي، خو واشنگتن بیا د سوریه وای پی جی کورد ملیشو ته چې د پوځي هڅو محور په سوریه کې پر داعش راڅرخي په یو بل نظر ګوري او د هغو ملاتړ کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاله آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد اسلام بیتاب لخوست ولایت لیکي وای تاسو ولیدل چې د ولس آگاهی زیاته شوې د میزان پشپشمه به له کوم ډار او ویرې ولس راووت او خپل سرنوشت په خپل وټاکه او هغه چاته رای وکړولې چې د هیواد ولس ګټو ته ژمن وو. عزیز الرحمن له ننګرهار لیکي د پاکستان ملیشه طالبان ولسی وګړي د وسلې په زور د جنگ میدان ته بیایي، خو کله چې د حکومت په بمباریو مړه او یا زخمیان شي نو بیا خلک مظاهره کوي. بل اوریدونکی جعفری لیکي وای موږ په افغانستان کې افغاني سوله غواړو نه پاکستانی. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب لیکي د افغانستان د جګړې د حل لار یوازې د سولې خبرې دي. سمیع الله حلیمی تندر په یو بل پیغام کې لیکي وای پاکستان حکومت د افغانانو لپاره ویزې بیرته خلاصې کړي ځکه چې په